په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو ونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیر به په څو شیبو کې درته وړاندې کړي. خو زه نوري اسنوري لومړی تاسو رابولم د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار چارواکي د دامان ولسوالۍ پر امنیه قوماندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې د یولسو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کوي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لارون کې د عبدالرؤف په نوم د هغه نه کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې په مزار شریف کې شاوخوا یوه میاشت مخکې د خپل کوره تښتول شوی دی. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه بیرته ځمکې ته د راګرځېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي د دامان ولسوالۍ پر امنیې قوماندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې د یولسو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کوي. د چارواکو په وینا دغه برید نن سهار شاوخوا یولس بجې وشو. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نن سهار لس بجې او پنځه ویشت دقیقې باندې د دامان ولسوالۍ پر قوماندانۍ باندې یوه اراده مازدا موټر د وسلوال ترهګرو لخوا څخه موټر بم برید وسو چې په نتیجه کې زموږ یولس زړور سرتیري ستي زخمیان کړل. شاوخوا د قوماندانۍ تعمیر د ولسوالۍ تعمیر او شاوخوا نږدې کورونه هم تخریب کړي دي.
تروسه د دغه پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی دی. او بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د پنځلسو وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کوي. دفاع وزارت دغه راز د کندهار په څنګلوري او روزګان ولایت کې هم د پنځو طالبانو د وژلو خبره کړې. دفاع وزارت ویلي په جلا اعلامو کې چې په دواړو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه شن کړی دي. د لغمان چارواکي د ولایت په دولت شاول وسوالي کې تیر ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په عملیات کې دولت درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو ټپي کېدو خبره کوي. د لغمان دی ولی ویان اسد الله دولتزی ازادي رادیو ته دغه عملیاتو په اړه وویل.
په دې باندې تر چې بریدونه په داسې حال کې شوي چې دوی راغونډو او غوښتل شوي په امنیتي او دفاعي ځواکونو پوستو باندې برید ترسره کړي. مخکې چې دوی خپل شوم مخې ته ورسیږي امنیتي او دفاعي ځواکونو په دې باندې تر چې بریدونه کړي چې پر مهال دغه مرګ شمله ورته غوښتي ده.
دولت شاد لغمان یول نا امن ولسوالۍ بلل کیږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لارون کې د عبدالرؤف په نوم د هغه نه کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې دغه لاریون چې د دې ولایت له قرغان، قرم قل، خان چارباغ او دولت آباد ولسوالۍ او د مرکز اندخوی خلک پکې راټول شوي وو. له سیمه ییزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښتول اون کله منګولو را خلاص کړی دی. لار یونی وګړنوال شمس الله ازادي لرته ویل.
جوامی بین الملل درخواست به عمل آمده کی
له نړیوال ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمال ته د پای ټکی کی خودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بی پروايي و نکړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوش شي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
لارینوالو دغه راز خبرداري ورکړ چې حکومت دغه تښتول شوی ماشوم ونه مومید اقینی بندر سوداګریز لار به وتړي. تر دې مخکې معترضانو تیر ورځ د بلخ د حیرتانو بندر هم تړلی چې تر اوسه بندې. ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتول پوځي جامې اغوستې وې. د بلخ چارواکو د دې پیښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لویه لاره نن سهار د درنو باروډونکو موټرو پر مخ وتړل شو او نور مسافر وړونکي موټر د چاینونو او د واورو لپاره پر سنبال شو. نور وسایلو کولی شي چې پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورو او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کیږي چې راتلونکي اته څلوېښت ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبه په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشي، خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ شخصي وکیل رودیو جولیانی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. ترامپ د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا تست مثبت راوتلی. د جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلي چې د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه کیږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې 26 کلن جولیانی روغتون کې بستر شوی، خو د هغه د بستر کېدو خبره د روغتون کوم چارواکي تر اوسه نه ده تایید کړې. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخ سوسیال ډیموکرات ګوند له حاکم لیبرال ګوند نه مخکې شوی دی. په دې هیواد کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو نږدې ټول رایې شمیرل شوي چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 30% او د سنا څه باندې 30% رایې خپلې کړې دي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون اې د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین فضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګ بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي، چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وې په نړۍ کې دریم هیواد شي چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه یې پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا 46 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ په 1986 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړئ، بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو ویل، خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه یې زما همکار ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر پر مخ وړم. په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی میلمنوي. شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویلې دي او په کابل پوهنتون کې ماستری کړې ده. دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار کړی دی. د شکریا جلالزی ترڅنګ نجيبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي. نجيبه آریان د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه ده، ماستری جریان لري. د فلسفې په برخه کې په بانو تلویزیون کې، زن تلویزیون کې، شیبه رادیو او ملی رادیو کې نطاقه و. همدارز د دې پروګرام یو بل میلمنه شیبه سعادت ته چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ده، اوس په فضا او څارنوالۍ کې په قضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دوی به زموږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي، زموږ میلمنې به وي. تاسو کولای سئ چې له دوی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د دې پروګرام چې یو ساعت به نور هم دوام کوي، تاسو په جریان کې د دې پروګرام له زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کولای سي. د تلیفون شمیرې دي 0 0 0 8 2 2 5 5 او 0 9 9 2 0 3 5 4 0. اوس هم شکریه جلالزی له موږ سره وصل سوې ده. شکریه جانې، شرغ لاس پروګرام ته سلامونه میومنی.
سلامونه نیکی لی تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکونکو ته.
ژوندۍ اوسئ. شکریه جانې. لکه تاسو ته چې به معلومه وي، نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو. له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ښځو او نجونو ته دې زمینه برابره سي. په دې راپور کې همداراز راغلی دي چې د افغانستان عدلي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي، او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبرې کوو. لومړی به ستاسو د خپلو لاسته راوړنو په اړه ستاسو سره خبرې وکم. تاسو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوي یاست او همداراز شاعري هم کوي. ستاسو د شاعري موضوعات پر کومو ټکو تر ډیره راڅرخي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې نه چې زه خپله ماسټري د مالي اقتصاد کې واخلم، چون دردیدلم د خپلې ټولنې د وضعیت نه، د خپلو خلکو د محرومیت نه، د بېوزلۍ نه، نو ما شعر لیکلو او اکثره شعرونه غزل دي، او هغې کې همدغه د خپل هېواد د خلکو درد راغلی ده. ډیری همدا دي چې تعلیم ته هم خلک تشویق کړي دي، سولې ته هم تشویق کړي دي، او ډیر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووزو. اما کله چې ما په یو بله برخه کې، یعنی مالي اقتصاد کې، کله چې ما ماسټري وخت، زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره ښه شعر ولیکم، باوجود دو چې پیغام به لري، د خلکو په ذهن به تاثیر وکړي، ولې ډېر اړتیا عملي کار ته ده. تر څو چې عملي کار ونه شي په ټولنه کې، د عملي نتایجو او تغییراتو دپاره هلې ځلې ونه شي، که هر څومره ښه شعر هم وي، شاید ذهنیت د هغې د اورېدو یا هغې د درک دپاره ډېر آماده نه وي. نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه ده لیکلی، البته یوازې ډېر کم غزل مې لیکلي دي. او ډیره په دې د وومن ډیولاپمنت بخش کې، یعنی ښځو ته د پرمختیايي پروګرامونو بخش کې ډیره مصروفه یم.
شکریه جانې. تاسو همداراز د لکه یادونه چې مو وکړه چې د ښځو لپاره تاسو د دوی د حقونو په برخه کې هم فعالیت کوي. تاسو د همژغیو پراختیا موسسه لري، د دې موسسې تاسو رئیس یاست. د حرفوي زده کړو په برخه کې که یو څه معلومات راکړي چې تاسو یې خلکو ته ورکوي، او همداراز د بېوزلو سره مرسته کوي، دا څه ډول مرستې وي؟
مننه. زما شخصي ذهنیت همداده او د ټولنې واقعیتونه همدادي چې کله اقتصادي وده رانه شي، او یو څوک د اقتصاد له لحاظه پیاوړی نه شي، حمایت نه شي، په پښو نه درېږي، د هغې نورې ستونزې حل کول به ډېره مشکله وي. نو د دې لپاره چې یو مېرمن خپلې ستونزې په خپله باندې حل کړي، نه تنها خپلې ستونزې بلکې د خپلې ټولنې، د خپل فامیل، تر څو چې د ټولنې ارزښت هم په ټولنه کې، دغه ښځې ارزښت هم په ټولنه کې جوت شي، او په عین زمان کې هغه خپل توانمندي ثابته کړي په یوه ټولنه کې، په یوه کورنۍ کې، نو د دې لپاره لازمه ده چې دوی یو څه زده کړي، او د هغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایدار عاید ولري. نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه مېرمنې چې سنې اوس لوړ ده، او دوی نشي کولی چې د اول سنف نه مکتب شروع کړي، باوجود د دې چې موږ د سواد آموزي پروګرامونه په څنګ کې د ټولو حرفي زده کړو ورسره لرو، موږ وغوښتل چې دوی باید یو حرفه زده کړي. دغه حرفه کېدای شي چې دوی هم خپلې کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپله ټولنه حمایت کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري، لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسو یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده، نو دوی کولی شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجې نه موږ حرفي زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړې دي. او دوه مخشته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخشه لري، یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو، مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري، یا ښځې کونډې دي، یتیمان ورته غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته، یعنې افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس د وجې نه ودرېدل، او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونیو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفنډ نه شي بیرته ونه ګرځي هغې ملکونو ته، او په افغانستان کې مصرف شي، نو دوی خپله بودیجه اختصاص کړه، د خلکو سره مخصوصا دغه خلک سره چې اقتصادي ستونزې لري دا به چې دې ته ځانګړی کا. نو د دې وجنه مونږ کابل کې شاوخوا د سل زره کورنۍ سره د ملل متحد په مالی مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بسې کومکي بسې ویشلې دي چې په دې کې میرمنې په یوه لوړه فیصدي برخمنې شوي دي او اکثره هغه میرمنې چې دي دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستي لري یا مالونو مایوب لري کورونو کې یا مواد مخدرو د دې روزي ګټونکي یا د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي او د اقتصادي فقر سره مخ دي دا پوښښ شوي دي.
مننه شکریہ جانی. زموږ اوریدونکو ته وایم چې که زموږ له میلمنو کومه پښتنه لري ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي. زما یو غوښتنه ده د خپل اوریدونکو څخه چې لطفا د خپل کورنۍ شذینه غړي وهڅوي چې زموږ سره خبرې وکړي او خپل پښتنې کلري زموږ د میلمنو سره دې مطرح کړي او تاسو هم کولای شئ چې لمر سره تماس ونیسئ. اوس هم یو اوریدونکو را اخلو، مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم اولیجی من ویژن تاسو سلام او شکرې خور سلام محمد قاسم زکم دلمن له تاسو سره پړې ده.
مهرباني وکړي ځواک صاحب. وعلیکم السلام.
ډیر ښه مننه کوم وکنم د شکرې جانې دې ښه خبرې وکړي. خو زه یو څه پښتنه ده لرم چې تاسو ګورئ په دولتي دولت کی تاسو ښه مثال وګورئ غفره زریفه غفاری چې د میدان وردګو سروال او دغه د سره د تعدیدین او کومې دمو د کې تاسو نو څه پوښتنه کې دي خراب لري خو دې امنیت نه وکړي چې پاین دې کې دې امنیت څنګه به ونه شي.
مننه پښتنه مو واخسته. شکریہ جان تاسو د ځواک سره پښتنه اورې ده، مهرباني وکړي.
ډیره مننه. زه هم خپل سلام ورسره وړاندې کوم. زه فکر کوم همدغه موضوع مونږ د زیرک چارواکو سره شریکه کړې ده او نه تنها یوازې د امنیت موضوع ده، ځکه د امنیت موضوع یوازې په دولت پورې اړه نه لري بلکې د افغانستان د هر وګړي وظیفه ده چې د افغانستان په مسؤلیت او امنیت کې خپل کنټریبیوشن یا خپل وظیفه ادا کړي. اما دا چې مستقیمن د خلکو فزیکی، مالی او ځانی امنیت د دولت یو له اساسي دندو څخه ده، دا کشمشونه ټول دولت سره شریک شوي دي. اما زه فکر کوم زموږ توقعات باید ډېر نغښتي وي. زموږ په امکاناتو کې چې څومره په مجموع کې ټول افغانستان هغه که حکومت، دولت او زموږ خلک ولس څومره امکانات لري د دې مطابق موږ خپل توقعات ولرو. تاسو پوهیږئ چې متاسفانه په افغانستان کې ډېره ودرنه او خونړی جګړه روانه ده او د افغانستان شپیته فیصد بودیجه د جنگ خوراک دی. نو متاسفانه دا به ډیره مشکل نه وي چې ټولو ښځینه او کارکوونکو کوم چې بیرون کار کوي د دې امنیت په ډېر خاص او ځانګړي شکل باندې ونیول شي. اما ډیره ښه خبر دا ده چې افغان میرمنې مخصوصا ټول، ولې افغان میرمنې خاصتا د سولې په پروسه کې خاصه پاملرنه وکړي او د دې د فسیلیټیشن یا سنچار د پاره د دې د ذهنیت جوړولو د پاره د دې پروسې د کامیابولو د پاره باید خپل حالې ځلې وکړي تر څو په افغانستان کې یو سراسري اول اوربند او بیا بل اخر د سولې عمومي پروسه تطبیق شي. او په این زمان کې نه تنها دا چې د امنیتي بخش کې موږ خپل تشویشونه لرو، بلکې خپل نظریات د سدزو د تقرر یا لوړ پوستون ته د دوی راتلل د دې څرنګوالی هم ډیر مهم ده، ځکه که چېرته پیاوړې ښځې، متحدې ښځې او په کار برلاسې ښځې توانمندې با قلم میرمنې راشي د افغانستان لوی و ځواکمن ادارو ته نو فکر کوم چې نه تنها یوازې به د افغانستان د ښځو ژوند بهتره شي، خاص توجه به وشي، عملي ګامونه به واخیستل شي، بلکې په افغانستان کې به کوم منفي ذهنیت چې د ښځو په وړاندې موجود هغه به هم تبدیل شي او خلک به وهڅول شي چې خپلې خویندې خپلې لوڼې درسونو ته دوی اجازه ورکړي، وخت ورکړي، او بالاخره میرمنې باید د افغانستان په ټولو ارسو کې اساسي ونډه ولري او دغه هیواد اصلا د دې هیواد د بحران او د پیلي وضعیت نه د ایستلو کې هم د خپله ونډه ادا کړي. نو مهمه ده چې په څرنګوالي د دې میرمنو او همچنان په امنیت باندې جدي کار وشي او پراخې مشورې وشي او د ټولنې یو کلی یو د ذهنیت په اساس یعنی یو کلی حمایت دوی د کار اساس شي.
ډیر زیاته مننه، شکریه جانی ستاس د وخت څخه چې له ازادي رادیو سره مخبري وکړې. په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. اوریدونکو تاسو د شکریه جلالزی خبري واورئ. دی شکریه جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه شوې ده، په مالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماسټري کړې ده، د شاعري هم کوي او د کتاب یو د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار شوی دی. دا به هم یاد کړم چې د چک جمهوریت څخه د میړانې یا شجاعت د سرو زرو میډال هم اخیستی دی. همدارس شکریه جلالزی د همغږی او پراختیا موسسې رئیس ده. اوس هم ورځو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه ده. نجیبه آرین د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده او اوس هم د ماستری دوام لري. د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملی رادیو کې د نطاق په توګه دنده هم تر سره کړې ده. نجیبه جانې، خبرونه ته ښه راغلاست. نجیبه جانې، تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه سوي یاست او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوئ. مخکې تاسو نطاقي هم کړی د شیبه رادیو د ځینو نورو تلویزیونونو سره. د زده کړو پر مهال د کار کولو په داسې حال کې چې ستاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوي، دا څومره یو ستونزمنه مرحله وي؟
بلکه نشته چې د زده کړو په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده، ځکه چې هم باید زده کړو ته پاملرنه وشي او تر څنګ یې باید کار هم په سمه کې پر مخ لاړ شي. یو ستونزمن کار دی خو تر څنګ یې بیا ګټور هم دی، ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي هغه کولی شي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. یعنې کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي هغه کار هم کوي، نو دوه ګټې کوي، هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي. او کله چې وروسته له فراغت په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته، نو هغه وخت دواړه قدرتونه یا ځواکونه ورسره شته چې هم په تیوري پوهېږي او هم په عمل.
مننه نجیبه جانې. بل پښتنه مې دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویاند هم یاست. په دغه وزارت کې د پرون راهیسې اعلامیه خپره سوې و چې د لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جماعتونو کې زده کړې کوي. دا اوس زموږ لپاره یوه ښه موقع ده چې تاسو زموږ اورېدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې دغه موضوع څنګه سوه. موږ ولیدل چې په ټولنیزو رسنیو همدغسې په نورو رسنیو کې ډېری خلک د دې پریکړې هم مخالفین دي او هم یې ورسره موافق دي. نو تاسو کلوژ په دې اړه یو څه سپیناوی وکړئ، یعنی تشریح کړئ چې دا اوس څنګه پروسه ده.
ډېر زیاته مننه چې تاسو دې ټکي ته اشاره وکړل. نو مې باید دا تاسو کما چې موږ په ټولو زده کوونکو دا سیستم نه پلی کوو چې هغوی به ځي جوماتونو ته. یاده چې موږ ښوونځي له اول تر درېیم ټولګي پورې انتقال کړل جوماتونو ته.
موږ په هغه لری پرتو سیمو کې چې خوندۍ او تعالی سفای نه لرو او د کوم کې عمل نه شي کولای چې په سیمه کې ډول خوندۍ او تعالی شي او د تکریم کې هاته موږ د بدیل لار ادا د چې جمعتونه په تعلیمي او تکیتی موضوعونو را بدل کوو خو د په هغه وزارت نصاب پکې پلی کوي یعنی هغه مزامین چې په خوندۍ کې درس ورکول کیږي هغه په هغه جمعتونو کې چې هلته د خوندۍ تلاسفای د امکان نه لري خبره ده هلته شاګردان یا تکون کول شي لاش له اول تر دریم ټولګي خپل ذکر هلته بشپړ کړی خون کې به په هغه وزارت کېږي او نصاب په دغه وزارت تطبیق کېږي ټول هغه مزامین چې په خوندۍ کې تدریس کېږي هغه به هلته هم تدریس کېږي او دوی په درس کې به هیڅ ډول فرق نه دا فکر یوازې د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لږ پرته سیمه کې ژوند کوي او خوندۍ ته لاسرسی نه لري او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانایي نه لري چې یوې سیمې بلې سیمې ته لاړ شي خوندۍ لپاره نو بدیل لاره ده دا موږ د خوندۍ په ودانۍ هم کار روان د پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو خو تیر کې چې کوم خوندۍ جوړ شوی هغه وخت کې د نفوس تراکم ته پام نه دی شوی او په همدې اساس په ځینو کلیو کې خوندۍ نشته په ځینو کې دوه خوندۍ دي په ځینو کې حتی په دریم کلیو کې هم خوندۍ نه لرو نو ځکه دغه د حل لارې لپاره مناسب بدی همدا دی چې موږ په جماعتونو کې له لومړي تر دریم ټولګي پورې دا سیستم چې پخوا هم و پخوا به هم زده کوونکي تلل په جماعتونو کې درس نه خو فرق دا ده چې موږ خپل د معرفت سیستم غواړو هلته انتقال کړو یعنی دا چې هغه زده کوونکي چې په جماعتونو کې له اول نه تر دریم درس یې خپل نصاب پرې پلی کړو او د خپل ښوونکو لخوا ورته درس ورکول هغه ورسته تر هغه وخت چې دوی اول دویم دریم د صنف کې درس یو انتقالي څلورم صنف ته یمن پروژې د پلیشوي یا د چتاغه سیمو کې به خوندي ودان شي او کچېره د خوندي کمک سره مخکې کولو دی د عمر له لحاظ نه د حتی پر رسیدنی چې تعلق تو واټن کې بل خوندي حاصله شي بل څلورم پور تختو درس ته دوام ورکړي
ډیره مننه نجیب جان چې دا پروسه مو تشریح کړ او په دې اړه مو یو څه توضیحات ورکړل نجیب جان نور پښتنې هم ډیرې دي زه په خپلم ډیرې پښتنې لرم خو لمړی په خپل اوریدونکو ته ورسو مهرباني وکړئ آزادی رادیو اوري سید غره تاسو ورغړی کوم بلې زما ژغ درځي ډیره مننه ژوندۍ اوسئ تاسې د مخکښ ښځې پروګرام اورئ د ازادي راډیو د نجیبه آریم زموږ سره پر لیکه ده د نن ورځې دوهمه میلمنه ده تاسې که د دې څخه یو پوښتنه لرئ اوس یې کولای سئ
ودلته غوړې مختصو ولا لسیو تاسو تاسو نو وکي چې موږ سره وکیا که څه دغه موږ خو نه مجمع خراب نه مصاب خراب خورځان چې راو وځ خو دې شرایط چې خدا خبرو تاسو یو ریدا غل تاسو یو شنه لا کیس شې زغ لا کیس خدا خبرو دې د دې څه زړه دوغان څه نو راو هغه د هر خبرې هغه د هغه فوټبال خبرې هغه چې چې څنګه نه غوړې خراب خورې چې دا څه راو وځ پر دا شرایط بدل کې نه راو چې دا څه خبره راو وځ خو دې څه چې اسلامي نظام سری نظام یو د برج افغانان سره شې حکومت شول کې پیسې تر پیځات د شې دراباس دا نو تعلیم په کومه پیسې تر پیځات کې دلته په دا خلاص کې څوک نه راوځي خو ځان
مننه بلې او ستاسو نظر مو واخستې ډېر زیاته مننه ستاسو د وخت څخه د دې څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو ټلیفون وکړ ما غوښتل چې تاسو ته وایم که ستاسو د کور شذینه غړي غواړي چې زموږ څخه کومه پښتنې مطرح کړي دوی هم تاسو باید وهڅوي چې زموږ سره خبرې وکړي خپل پښتنه زموږ سره مطرح کړي نو لطفا کدا کار وکړي موږ به خوشاله سو د دوی پښتنې به واخلو او زموږ میلمانه به ورته ځواب ووایي اوس به وګورو چې او ریدونکې دی مهرباني وکړئ آزادی رادیو او ری
سلام علیکم
و علیکم سلام تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لري تاسو کولای شئ چې اوس خپل پښتنه وکړئ
نوم خو می احمد همدرد د لغمان نظر سره پاړی کا کې یو سلام مل منو ته یو سلام د آزادی رادیو او ریدونکو ته پښتنه می دادا اورجان اسه دغه کمه علاقه سي دي حکومت له ساهي نه خوادي يعني دولت دي وسلواله مخالف په لاس کې دي
اغل ته به خود لپاره کم کارونه کیږي او د دې معنی معلومات لري کنه
ډیر مننه
د دې څنګه چل دغه په
پښتنه مو واخسته نه دی بجانی د دوی پښتنه دغه د چې هغه سیمې چې د کنټرول د طالبانو په لاس کې دی آیا د کوچنی انجونو د زده کړو په برخه کې تاسو کوم کارونه کوي
ډیر مننه لري ورور څخه هغه سیمې چې د مخالفینو په ول کې دي هلته موږ هڅه دا ده چې د ښوونځیو ور ونتړو شي موږ غواړو چې د پوهنې ور هڅه همیشه خلاص شي په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې د قومي متخصصینو له لارې یا دا چې د ولایت ادارې له لارې پایډی کې څو اوتل مهاته دا چې هغه وړي انجونی چې سونو سال نظر نه دا د هټ رسیدلی چې باید زده کړو ته دوام ورکړي د هغوی پر مخ د خوندي ورونه تړل شي په دې برخه کې مونږ ډیره هڅه کړې او کچیر مثلا حکومت سیمه کې خدای مکړه دا چې پیښه کیږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې لښکګم ټول ریپورت د انجونی خوندي او تنظیمي یا د چې پابندي ته لګول کېږي په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو یو دا چې د قومي مشرانو له لارې هم ځلې کوو چې دغه ذهنیت ته تغییر ورکړو د دې ترڅنګ په هغه سیمه کې چې زموږ لاسرسی ورته اسانه یا ته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د انجونو د کم عمره انجونو د زده کړو په برخه کې څومره کولای شو اسانتیا رامنځته کړو څومره کولای شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو
مننه نجیبه جان یو بل پښتنه زلره مو غدا د چې د سیف دی چلډرن یا د کوچنیانو لپاره د کوچنیانو د ژغورنی ادارې ویلي دی چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به ډیری کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي د غشمیر دوی یاد کړی دی چې ډیری انجونی دي هیڅ کله به بیرته شونځوي تستانه نسی د غستونزه په افغانستان کې هم وی د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ستاسي کوم تدابیر نیولې د چنجونی باید بیرته بیا په ځانګړې توګه چنجونی بیرته شونځي ته ستنې سي
په دې برخه کې موږ له هغه نهادونو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي له هغه سره په ګډه کار کوي او د امریکا وزارت په مرسته چې مثلا هغه کسان چې په دې وایروس اخته کیږي څه ډول کولای شو چې دوی ته یو لنډه موده رخصتي ورکول هغوی د سبې تدبیر چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ هغه کسان چې په دې وایروس اخته شي یو بیرته روغ شوي تر دې دمه کومه عملیات چې مخته دي هغوی بیرته خپل زده کړو ته دوام ورکړی ده په دې هغه ولایتونو کې چې دوی پې اخته شوي دي او رخصتي ته تللي او بېرته له رخصتۍ وروسته یې زده کړو ته دوام ورکړی خو که چیرې موږ داسې یو مورد سره مخ شو چې دوی دغه لنډمهالې یا اوږدمهالې رخصتۍ ته دي او هغې نه وروسته نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي په دې برخه کې به ځانګړې برنامې ولرو خو دغه څومره د قرنټین چې موږ درلودل هغه وروسته چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړلې داسې کوم ارقام په لاس کې نشته چې ګواکې د دې وایرس له امله څوک چې قرنټیني دوره یې تېره کړي بېرته زده کړو ته نه راستن شي
نجیبه جانی په جنیوا کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان څخه وغوښتل چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي او همداراز دی انجونو ته زمينه برابر کړي چې شونځي ته لاړ شي او خپل زده کړې باید بشپړې کړي پراتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي
په دې برخه کې بیل بیل طرحې شتون لري تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو ویږي چې یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونه ته باید بدلون ورکړو په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د انجنیر زده کړه د انجنیر مکتب ته تګ یو نن بولي په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی په راتلونکي کال کې دا تر سره کړو د ترمیز د جندر کمیټې لرو چې هغوی د جندر پالیسیانې هم جوړې کړې دي او غواړو دغه د ښځو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل پلي کړو او ځکه چې دا انساني نیرو ته اړتیا لري په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولای شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلي کلي کې په هر د افغانستان په هر ګوټ کې تر سره کړو چې دغه ذهنیتونه دې ته اماده کړو کورنۍ اجازه ورکړي چې نجونې راشي او زده کړو ته دوام ورکړي
مننه نجيبه جانی اوس هم ورزو یو بل اوریدونکو اخلو چې د دوی پښتنه برا واخلو او بلې ازادي رادیو ده بلې مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه وایست؟
عبد الله ام لخص مړکنه ولیدا خرجان مصر دا یو پښتنه ده مې هغه په مړ کې دغه اکثره ته د مکتبو برکې چې دا کوم کارانتین شي لګیږي یا نه لګیږي دا معلومات هم دقیق نشته کنه. همداسې د مکتبو برکې اوس هم د وزارت نه مطلب داسې معلومات نشته ورته چې دغه رسخت به ولګیږي نه به ولګیږي او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي نو دقیق معلومات یې نشته. که دقیق معلومات راکوي نو ښه خبره وي.
مننه عبدالله صاحب ستاسو پښتنه مو واخیستله. نجيبه جانې تاسو د دوی پښتنه واورېده مهرباني وکړئ. بلې دوی د خوست څخه تلیفون کړی و نو البته خوست هدف یې د خوست څخه و.
او ځکه چې کومه هغه اوس رخصتي ته دو نو دا دې لامل کیږي چې د دوی تعلیمي کال ځای شي. خو کچېرې د کورونا وایرس پیښه مخفل وړي دوی موږ د عامه روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوي او له هغوی څخه سلا او مشورې اخلو نو هغه صورت کې به موږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکو او له هغه وروسته چې هر فیصله د حکومت رهبری وکړي هغه به
نجيبه جانی ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو سره مخبري وکړي. اوریدونکو تاسو نجيبه آرین اوریده چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده. مخکې په بانو تلویزیون زن تلویزیون شیبه رادیو ملي رادیو کې د نطاق په توګه دنده تر سره کړې ده. نجيبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویاند ده. له دې څخه مننه کوو او له تاسو څخه هم چې دې ته مو تلیفونونه را وکړل او خپلې پوښتنې مو ورڅخه وکړې. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفا د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
بیرته شراغ لاس د مخکښ شدی پروګرام اوري د ازادي رادیو ده. اوس هم زموږ د خبرونه دریمه میلمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه شوې ده او په قضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤوله ده. شیبه جان ازادي رادیو ته شرغ لاست.
سلامونه نیکی هلی ملاله جان تاسو ته زموږه تاسو ته رادیو او ویډیو کې تاسو د دې کې چې روپا جوړه شي چې د ساده سیمه لپاره ترند ته تاسو ته د نیګرات په هم ټول د نیګرات ولې د شپول مرکزي دفتر د جندر یا د پولیس ذکر مسئله.
مننه شیباجانی. شیباجانی موږ غواړو چې لمړی ستاسو د موسسې په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوئ.
موږ د شپول موسسې چې په دې سره وکړي فعالیتونه کړې دي تر دینونو پورې څرګندې شوې ده. زمون موسسه په مختلفو برخو کې البته د ښځو په وړاندې د توپیر فعالې همدارنګه د ښځو لپاره مختلفې حزبي پروژې رامنځته کړې دي چې د هغې له جملې څخه ښځو یې روغاړ متاسو ته په لنډو ټکو کې بیان کړه. معلوم ده موږ ته په 2018 څخه تر 2019 د جون نه تر اګست پورې چې د ویډیو پروګرامونه یعنی د سرویس ذکر پروګرامونه مونږه د نیمراز ولایت همدارنګه په څوکرو او ګرځې د ولسوالیو کې په کار اچولي وه چې په دغه برخه کې مونږ مختلفو هیلت سرویس ذکرې لکه خیاطي، سامګزي، سینګار او په دې برخو کې مونږ خلکو ته روزنه ورکوله. چې د دغو په جریان کې مونږ دغه خزینه ورته مثلا د مونږ د دفتر لخوا نه یا زمونږ د ټیم لخوا نه مختلف وخت په وخت به مواد وړل کېدل. دوی به د یو استاد تر رهبري لاندې د دې درس زده کول چې دغه هغه کورنۍ و. زموږ هدف د دې پروژې څخه دا و چې هغه بې ځایه شوې کورنۍ، البته داخلي بې ځایه شوې کورنۍ، چون خو دا سره اتلسم نه تر نولسمه پورې چې وه ډېر زیاتې داخلي جنګونه مونږ درلودل چې زیاتره زمونږ هېوادوان چې وو کډوال شوي وو. نو د دې په خاطر دغه پروژې کې مونږ به دغه هغه خلک چې مونږ سره کار کول د څلوېښتو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدله مونږ به دوی ته د ترانسپورټ او همدارنګه دوی ته د هغه خوراکي مصارفو لپاره به ورکول. میاشت په میاشت هره میاشت دې نفر ته د څلوېښت ایرو ماډل چې څومره افغاني کېدلې دا د اوو میاشتو پروګرام و چې مونږ سره تقریبا 250 ښځینه په دې کې ټرین شوې یا درس موته ورکړه شوه. چې اوس مهال همدغه ښځینه ژوندي مثالونه مونږ هم لرو چې دوی چې دوی په خپلو هره برخه کې که خیاطي ده که خامکګوزي ده که سینګارتون کې ده دوی مونږ فعالې دي او همدارنګه کولی شي چې په دې برخه کې خپلو کورنیو ته یو څه یعنی د عاید منبع جوړه کړې ده دوی. او زموږ ته دغه پروژې څخه مونږ یعنی ژوندي مثالونه چې دوی مثلا د خامک له لارې بازار ته وړاندې کوي، همدارنګه سینګارتون دوی خپله د ځان لپاره دوی بس کړې ده، همدارنګه د خیاطۍ لپاره دوی هم چنان مثلا مختلفو بازار ته ځي کې البته دوی خپل چې کومې خیاطۍ او دغه دي د دې ترڅنګ مونږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې مونږ د دغه بل پروژې لرو په دغه کې هم مونږ کولی شو چې یادونه وکړو چې د زیاته مونږ د جنډر په برخه کې خلکو سره یعنې زیاتره عامه پوهاوی او ټرینینګونه وړاندې کوو چې د یو بل مومن لخوا دی چې په دې کې مونږ شپاړس ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کې مونږ یو سلو شل کسانو ته ټرینینګ ورکوو. شپېته ښځینه دي او شپېته هم نارینه دي ځکه نورستان ولایت یو د هغو ولایتونو څخه دی چې په دغه ځای کې د ښځو باندې ډېر زیات شغه کارونه ترسره کېږي او جزوي حدبته د هغه خپل حق او حقوق څخه تر اوسه پورې ناخبره دي. نو زموږ دغه پروګرامونو سره سره مونږ چې په دغه جریان کې اوس همیشه دی دغه نورستان ولایت کې دوی مثلا زیاته د زموږ د دغه ټرینینګونو څخه دوی دومره خوشحاله دي چې د دوی غوښتنه هم زموږ څخه بیا ده چې داسې نور پروګرامونه هم دوی ته لاره واچوي او همدارنګه دوی باید مثلا زموږ لپاره که چېرته داسې کارونه وشي ور ښځې کولی شي چې مثلا په خپلو خپو ودرېږي او دوی هغه د خپل شته حق او حقوق چې کوم یو دي د هغې څخه برخمن شي یا هم خبره شي. د دې ترڅنګ زیاتره مونږ هم فعالیتونه په کوټه خوږیاڼي ولسوالیو کې د جی ډی ډي البته یا جینډر ډیس اند ډیولنس کې کوو چې په دې برخه کې هم مونږ کولی شو مونږ خلکو ته ټرینینګونه ورکوو ورسره هایجین کیټونه ورکوو چې دوی کولی شي مثلا د دې څخه استفاده وکړي او هغه وکاروي. بل څه مونږ د هغه بېوزله کورنیو سره د کورونا د لومړي څپې په راتلو سره په افغانستان کې چې زموږ په هېوادوالو سره مونږ یو پروژه درلودله چې 250 کورنۍ ته مونږ البته د $100 په ماډل باندې چې څومره دغه کېدلې مونږ په 250 کورنیو ته کومک وکړله چې په دغه کې او دې کې هغه کورنۍ شاملې وې یا د سرپرست کورنۍ نه وو یا به هم خپل سرپرست کورنۍ دوی د لاسه ورکړې وه او بې سرپرسته وو. تر دې پورې چې داسې کورنۍ مونږ درلودلې چې حتی د لږې او د ډېر دغه تر وجې نه خپل ماشومان خرڅول. مونږ خپل زموږ ټیم او زموږ دغه د ټیم وګرځېدله او دوی سره مثلا به هغه خپله مونږ سروې وکړله او دغه کسان مونږ په ګوته کړل چې هغوی په واقعیت سره ارمانی کورنۍ وي او دغه د حکومتونو ته ضرورت درلودو چې دغه زموږ ساحې د ننګرهار ولایت وو. د ننګرهار ولایت د یولسمې ویالې د البته دغه جوی هفته برخه وه، همدارنګه کمپونو برخه وه او نارنج باغ برخه کې وه. دغه ولایتونه وو ځکه مونږ دغه سلیکشن چې مونږ د ولایت کړې وه د دې په وجه چې دغه خلک وکولی شي چې دغه د کیش مسله وه، ځکه کیش مسله چې دوی وکولی شي بانک ته لاسرسی ولري. نو د بام پر د لاسرسۍ له وجې نه، نو ځکه مونږ دغه ولایتونه انتخاب کړي وو چې په دې کښې ډېرې داسې کورنۍ وي چې مثلا ما تاسو یادونه وکړله چې حتی تر دې پورې چې د لږې له لاسه خپل ماشومان دې خرڅول او د کورنۍ سرپرست دې نه درلودو، د کورنۍ سرپرست دې د لاسه ورکړي وه، یا هم د کورنۍ سرپرست دې د معلولیت او مایوبیت له وجې نه دوی ته هېڅ هم نشو کولی. همدارنګه د دوی تر څنګ مونږ مثلا د پوټري پروژه درلودله په دغه جریان کښې، پوټري یعنې مونږ خلکو ته په دغه برخه کښې 50 کورنیو ته مونږ د چرګانو د ورکړې پروسه په لار اچولې وه چې په دغه 50 کورنیو کښې مونږ په لومړي قدم کښې مونږ دوی ته ټرینینګونه ورکول چې دغه ټرینینګونه به داسې وه چې دوی څنګه وشي کولی چې مونږ په آینده کښې دوی ته هغه چرګان ورکوو چې دوی وشي کولی د دې د لارې د خپل کورنۍ عواید یو څه ناڅه یا دغه د دغې له لارې خپل د کورنۍ عواید پوره کړي. چې په دغه برخه کښې لومړی ټرینینګونه ورکړ شو، د هغې په تر څنګ مونږ هغه مالي مصارف د دغه چرګانو د هغه کورنۍ یا دغه د کور د جوړولو، همدارنګه جالۍ دروازه دغسې د چرګانو درې بوجي مونږ هغه مواد چې دغه چرګانو ته ورکول کېږي دا هم ورته ورکوو. چې په دغه جریان کښې دوی مونږ دوی چرګان ورکول چې په دغه کښې 15 چې وه یعنې چرګو او نورو چې باقي مانده دغه وه چې د دې له لارې دوی کولی شي د خپل کورنۍ عاید برابر کړي چې دغه چرګان یعنې زموږ دغه کورنۍ د هغه عوایدو څخه چې دوی کولی شي د دې له لارې خپل کورنۍ ته یو څه برابر کړي. نو دغه پروژې چې دوی زمونږ اوس هم بعضې پروژې چې ما درته یو د نورستان پروژه ده چې په لاره ده، یو د خوږیانۍ او کوټ ولسوالیو کښې د جی بی وي او هایجین ټرینینګونو په تر څنګ چې دی دا زمونږ روانې دي، او دغه نورې پروژې چې دي زمونږ تقریبا یعنې دوی خلاصې شوي دي. د دې تر څنګ مونږ د جنډر په برخه کښې د جنډر یا جنسیت په برخه کښې مونږ د ننګرهار په ولایت کښې هم مونږ میټینګونه دایر کړي دي چې په دغه کښې مشترک هم نارینه ښځو ګډون درلودو او هم ښځینه ګډون درلودو، چې په دغه کښې مونږ 600 کسان البته د 600 کسانو ته ټرینینګ ورکړله، او د دغه په جریان کښې مونږ زمونږ د فعالیتونو څخه مونږ د فیسبوک یا د سوشل میډیا له لارې مونږ ګروپونه جوړ کړي وه چې زمونږ سره هغه شته میسیج چې وي په دغه کښې چې مونږ څنګه کولی شو دغه میسیج هر یو کور ته ورسوو یا هر یو کورنۍ ته مونږ دغه میسیجونه ورسوو. نو په دغه برخه کښې مونږ مختلفو ګروپونو یا له لارې مخې ته لاړلو، همدارنګه مونږ په دغه دغه کښې درې د کرکټ ټیمه درلودله چې د دغه د جنډر یا د جنسیت تر عنوان باندې مونږ دغه د کرکټ ټیمونه په لار واچول تر څو وشو کولی هغه زمونږ شته میسیجونه چې کوم دي دا خلکو ته ورسوو. چې د دغه میسیجونو څخه مونږ کولی شو چې تاسو ته یو څه د مثال په ډول وړاندې کړو چې دغه زمونږ میسیجونه د دغه جنډر په برخه کښې دا وه چې میسیجونه داسې چې تاوتریخوالی د انسان د جسم او روان ته زیان رسوي. د یو میسیج یو بل وه چې وایي د ښځو شخصیت ته درناوی په خپل افغانیت او نارینتوب باندې ویاړ دی، همدارنګه ښځه آسماني فرشته ده قدرې وکړې، د ښځو پرته ټولنه نیمګړې ده او پرمختګ نه شي کولی. بل زمونږ میسیجونه دا چې وه دا هر یو کورنۍ ته مونږ یعنې هغه کسان چې مونږ سره وو دا مونږ پرنټ کړې چاپ کړې شکل سره هر یو کور ته ورسوله تر څو دوی وشي کولی د دغه میسیجونو په اورېدو سره دوی په دوی کښې هغه مثبت بدلون چې کوم یو دی او زموږ هدف چې کوم یو دی هغه ترلاسه کړو. چې د دې تر څنګ مونږ به دغه 600 کسانو کښې دغه مثلا دغه 500 کسان مونږ غیر فرعي هغه په دې معنا چې هغوی د زمونږ ټرینینګ کښې یا زمونږ د نفشري نه وه، مونږ سره دوی څه شوي وو یو ځای شوي وه، دا د فیسبوک یا سوشل میډیا له لارې وه، دا زمونږ د هغه میټینګونو له لارې چې هر یو کورنۍ به چې تله خپل کورونو کښې به دا میسیجونه رسول دا هغه کسان مونږ سره راټول شوي وو، او په دې برخه کښې زمونږ فعالیتونه لا هم دوام لري کولی شو تر خپل حده پورې کوشش کوو.
ډېره مننه ستاسو د معلوماتو څخه، ښه فعالیتونه مو کړي دي او زموږ اوریدونکي به هم ستاسو څخه یو څو پوښتنې لري. زه به اوس ورسم، زموږ ډیر اوریدونکي پر لیکه دي چې دوی باید انتظار پاتې نه سي، زه به د دوی څخه یو څو پوښتنې واخلم بیا به تاسو ته بیرته راسم. بله، تاسو ازادي راډیو اوري مخکښه ښځې پروګرام دی، زموږ میلمنه شیبا سعادت خبرې کوي، لطفا تاسو خپل نوم ووایاست او پوښتنه وکړئ.
مهرباني صدر جوټو کرامت خوش سید نصرالله
اسد الله صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري. وبخشی چې تاسو ژغ سم ناراضي موږ به ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو مهرباني وکي د مخکښ شې پروګرام اوري.
السلام علیکم سلام کاران ته ملالي بچو ساته زما د سره په سلام سال والی جوړ په خیر
مننه. تاسو خپل نوم وایست او کپشتن لري هغه وکي.
زما نوم عبدالستار دی دغه مخکنی ملمن زما دغه درغستنه ده چې په دغه هلمند په ولایت کې راکاریس کې د ښځو ښوونځی فعاله شوی دی او په کلایدس کې چې یو غټه ساحه ده په ښار پورې مربوطه ښاروالي د امن علاقه ده دلته وجنه دي فعاله شوی.
ښه عبدالستار صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیستله ډیره مننه. زموږ په خپرونو بیلابیلو بیلابیل موقع برابریږي چې موږ بیا هم ستاسو پوښتنې د نجیبه آرین څخه مطرح کړو چې هغه د پوهنې وزارت وینده وه. اوس مهال موږ سره شیبه سعادت خبرې کوي. بل اوریدونکی به راواخلم. مهرباني وکړئ. بلې السلام علیکم.
وی بخیره
موږ تاسو ژغ اورو. تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکي.
وی بخیره
موږ تاسو ژغ اورو.
بلې او وربه سوبل اوریدونکو ته د دوی متاسفانه زموږ ژغ نه اوریدي. مهرباني وکي د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی. فکر کوم چې زموږ ژغ بل اوریدونکو ته هم نه ورځي. زبه د شیباجانی څخه یو پښتنه وکمه. شیباجانی تاسو به خبر سوي یاست چې نن د ملګرو ملتونو یو نوی راپور خپور سو چې وایي له افغان چارواکو څخه یې غوښتي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د ښځو او نجونو ته باید زمینه برابره سي. د دې راپور له مخې د افغانستان قضایي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع تاسو خپل نظر شریک کړئ چې آیا تاسو د خپل موسسه کې د داسې ځینو مواردو سره مخامخ سی ویاست چې شدي د دغه بیري څخه چې شایي هغه تاو تر خوالي کوونکی مجازات نسی دوی شکایت نه کوي.
مهرباني ورسه د فرستي د زمون ماده ته وي موږ د جی بي پی فارم مختلف دغه ټریننګونه یا د جندر په برخه کې لرو. موږ چې کله دغه ټریننګونه لرو خپل د سر یو سیستم لرو. هغه سیستم په دې معنی چې مثلا د دې ټریننګونو په جریان کې موږ د 10 سال د فالو اپ ټیم هم لرو چې دا چې موږ څه کوو چې دا فالو اپ کې څه څه مثلا اشته دي چې قضایا موږ ته دی داخلي دي چې دا څه څه څنګه کوي چې تاسو ول هغه څه چې مثلا چې دی باندې څو څه کوي چې دی اسمان زموږ دغه د جمعیت لاندې چې دا څه دا څه دي چې دی اسمان شکایت نکړي مربوطه مرضی ته دی اسمان نه د څه نو مواري ته کوم لارې سره دي چې اسمان معلوم نه دي. نو موږ دغه د فالو اپ یا د څه ټریننګونو په جریان کې چې دغه څه کوي چې څه خبري وو البته په لومړي قدم کې چې موږ څه کوو موږ په دا خبر کې د ماغه شمو مربوطه نه تا چې راځان رسو چې په څو هغه سره مرسته وکړو او د هغې هم د سیند موږ وخت کې کچته چې دې څه کور نه سم په څیر خپل یا قومي په څیر خپل یا هم دا رنګ د خپلې څه نه پیدا کېدل نو موږ دا خاص په څیر خپل د هڅو ما په شکل چې درنودل دا هم موږ ټول نو کړی دي. د راغلي یو خپل مثلا موږ خپل دفتر کې یو ټیم لري چې موږ دغه دفتر د نورو مربوطه قانونو سره دی په لنګ کې دی او په سبب کې دی موږ سره همکاري کوي. مثلا د ماشومانو په وړاندې کچه چې زیاتره وخت په تلیفون کې راځي موږ چې د چلډرن سره موږ یې سباتات لرو چې په دې برخه کې کولای شي چې هغه څه فهم معلومات او موږ هم درنګ موږ په نورې برخه دي چې مثلا کولای شو دغه موارد موږ هغه سیسټم یا هغه قضایا موږ ځان سره ثبت کړی دي تصویر فکری دي څه هغه چې د دې سره ځان یو موږ خپل دفتر سره شریک کړی دا او دا د دفتر څخه موږ هغه مرګته چې کوم مرګي له کوم څه مو ایستو موږ دفتر په لینک کې دی یا په جریان کې د نور دفتر سره دې سره موږ دا شیر کړی دی او یو تر دې چې قضایي موږ حل کړی دي چې اومده مثالونه هم موږ په خپل دفتر کې لرو چې دا قضایي نو دې تفاهم نو ټول هم د ول سره که په نوم دې څنګه موږ کوشش کوو چې چې دا د منټرلیټو بیا د داخل له لارې حل شي. که چېرته دا نه شي کېدلی، دوی کولی شي چې مربوطه ارګانونو ته مونږ دا وسپارو، او په دې اړه چې مونږ ژوندي مثالونه هم لرو په خپله دفتر کې ارشیف کې، چې مونږ داسې ډېر فضایاوې هم پرتې دي او مونږ چې حل شوي دي البته په دې برخه کې.
مننه شیبا جانی ستاسو معلوماتو څخه. اوس هم یو اوریدونکی لرو، رحمت الله کوچی صاحب، زموږ سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. خور
وعلیکم السلام. کوچی صاحب، تاسو که د شیبا سعادت څخه کوم پوښتنه لري، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ماله دا خور چې دا پوښتنه د دې سمانه د دې خزو حقوق د خواد په حکومت یا رسنیو سره خبرې کوي، په حکومت کې معنا لپاره وظیفه کې سي، نو موږ د کوچیانو خو موږ نه درس وایو، کوچیانې ښځینه پوهنتون وایي، وخو هم نه وایي لر چې فارغ معنا باید دا زده کړې نه ورته رسېږي. نو موږ په کوم کې اوس هسې دې میاشت کې کسات یخه شوه، یو خور یو سپین ږیره سړی ته ور واده کړه، معنا سپین ږیره سړی کوڼ شو، بیا یې دا ور واده کړه. نو دا ډېر وخت ورسره ورسره یو بچی یې ځینې وسو، وروسته دا خلک سره تللي وو بالا چې دا دې داسې شوي وو، په دې پیدلی خلکو ته زنګ ولی وه، موټر ورته راوسې بالا تللی وه، هلته دې غزنی ولایت اندړو په ولسوالۍ کښې دلته دې اردو یو قرارګاه د بالا په دا قرارګاه باندې نیوتې وه، هغه یې ټلیفون یې را وکړ، دا سړی ته یې ټلیفون را وکړ چې ته راشه دلته، که ته راځې راشه، که ته نه راځې بالا ما د تا تمامي عمر معنا سره مخخه ده. اوس هغه سړی معنا هلته نه شي ورتلی، سړی وایي که زه ورسم ماله بی نه وړي. نو زه له دا خوند وو چې دا غوښتنه لرم چې دوی وایي دا طالبان که رالو یا دا خلکو ته ښځو ته حقوق نه ورکوي، نو دا خو چندان حقوق نه دي. ګوره طالبان، نو طالبان وایي وایي ښځې دي پر کور باندې معنا ناست دي، کوم چې خدای ورکړي دي پیغمبر علیه الصلات وسلام حقوق ورکړي دي، هغه ټول پر ځای کوو موږ، معنا هغه لارو سره وړو. نو دا خو په دې ښځې سره خو هېڅ ظلم نه و سوی، وروره دا په حکومت باندې نه نیوته. نو دا خو چندان دا حقوق خو نه په اسلام کې دي نه په دین کې دي، دسته ورسه
کوچی صاحب ډېره مننه. تاسو پخپله وویل چې دغه ښځه په زور باندې یو د غټ عمر سړي ته ور واده سوې وه، نو د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې دغه د یو انسان د حقونو څخه سرغړونه ده. دا زموږ خبریالان نه وایي، د بشري حقونو قانون وایي چې ټوله نړۍ ورته درناوی لري. په پارلمان کې ستاسو له استازو سره به کله ناکله هم موږ په خپلو پروګرامونو کې خبرې کوو. کوچی صاحب، تاسو کولای سئ چې له هغوی سره هم خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او ستاسو ستونزې به په پارلمان کې ستاسو استازو ته رسوو د خپلو پروګرامونو له لارې. شیبا سعادت اوس مهال د مخکښ ښځې پروګرام درېیمه میلمانه ده، چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ده. د دې د فعالیتونو په اړه موږ خبرې کوو چې د مرستو رسولو، د بشري مرستو د مشترکې او منسجمې موسسې سره کار کوي، او دا د حرفوي زده کړو په برخه کې مسؤوله ده. همداراز دې تاسو ته د خپلو فعالیتونو په اړه وویل چې دوی څه ډول د ښځو او کوچنیانو د حقونو په برخه کې کار کوي، او په د ننګرهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم د دوی فعالیتونه روان دي. د شیبا سعادت څخه ډېره مننه کوو چې له موږ سره یې په دې پروګرام کې ګډون وکړ، او همداراز د خپلو اوریدونکو څخه مننه کوم چې زموږ له میلمنو نن شکریا جلالزی، نجیبه آرین او شیبا سعادت څخه یې خپلې پوښتنې مطرح کړې. بله اونۍ به بیا ستاسو سره حاضریږو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
دوار.